اته بجې شوې دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم تخنیکی چاري شفیق یار مختوی السلام علیکم په دې خبرونه کې مو کابل ته د طالبانو د یو پلاوی له سفر خبره وو چې نن روان دی دا به هم واوري چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون ته یو شمیر اندېښنې شته د کورونا ناروغي په اړه چې څنګه خلک ترې ځان وساتي اورېدلې شي خو تر هر څه مخکې خبرونه افغانستان د کورونا له امله له ملګرو ملتونو د ترانزیټي اسانتیاو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه په پکتیا کې چارواکي له چاودیدونکو موادو د یو ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر چین زیات شو د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وای چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدل یو ډیر ستونزمنه مسله ده ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړې دي ارګ په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نو موړی وای له ایران د زرګونو افغان کډوالو راستنیدل چې د کورونا ویروس ته سرایت بایس کېدای شي ولوی ستونزه ده او ملګرو ملتونه په دې برخه کې لازم مرسته کوي په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی لدی مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنیدل د کورونا ویروس تخپراوی له پلوه د اندېښنې وړ بللې وو د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوې او یا د هیواد ته د سفر سوابق لري د هر د خبر پاڼې له مخې ښاغلی ګوتیرش ته هم ویلي چې ملګري ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دی په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي د پکتیا سیمې چارواکي په سیدکرم ولسوالۍ کې یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت ازادي رډو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتی ځواکونو لخوا یو لړ عملیات تر سره شول چې په پایله کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو
د شاغلی حسرت په وینا دا موټر د عثمان خیلو په سیمه کې پرون مازیګر لمنځه یوړل شو چې طالبانو دا موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو د تخار امنیه قمندانی وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي د تخار د امنیه قمندانی ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل دا نښته پرون مازیګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشوه
طالبان د اونجا کمین داشتن همزمان با رسیدن نیروهای امنیتی
طالبان هلته کمین نیولی وو او د امنیتی ځواکونو له رسیدو سره سم نشته پیل شو چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان ووشل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیانو اسیران شول د تخار د امنیت قمندانی ویان زیاته کړه چې افغان ځواکونو لدی ډلې څخه سپکې او درنې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې 3,500 کسان په کورونا اخته دي په دې ډول دغه هیواد تر چین چې هلته د کورونا د ناروغانو شمیر 1,002 کېشي او تر ایتالیا چې هلته 1,509 کېشي مخکې شو خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1,200 تنه دي ناروغي وژلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین ښکته ده متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمیر افرادو نوی بندیزونه اعلان کړل د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې وویل په نوی بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه تجارتي شرکتونه جګپوړي چارواکي او کاروباریان په نقشه سوي چې یا یې د ایران د سپای پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کوه وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي د امریکا عدلی وزیر ویلیام بار پرونوویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکي ډلې له هغې څانګې سره لاس یو کړی چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شوه او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي د وی د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورونو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابي پوځي ځواک یا فارک په نوم د تروریستي ډلې په وسیله د وی توتی تور لګیدلې څو دا ډله متحده ایالاتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي متحد ایالاتونو هم درز ده و معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې مادورو ونیول شي د 15 میلیون ډالرو جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لري کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2:09 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو یو پلاوی نن کابل ته ځي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل
د اسلامی امارات د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي.
په دې خبرونه کې په یو تحلیلي مطلب کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د تړون په اړه هم واوري چې ستونزې څه دي شټ کې څه. د کورونا ناروغي په اړه بیلابیل مطالب لرو چې د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څیړل شوی چې کورونا ویروس لوي انسان څخه بل ته څرنګه لیشتي او د نیمه نړۍ پروګرام هم لرو او په دې کې پر حامله شزو د کورونا ناروغي د اغیزو په اړه اوریدلی شي. تمنه چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاړ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یې وشتغړی لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی بل افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکی پلاوه خبري وکړي.
زموږ لخوا به یو هیئت به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامی امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیره شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغاني خبرو کې د دې 20 کسیز پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. تکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقې لمخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوی د غوړه کولو په بهیر کې د ځنډ لکبله د خبرې تر اوسه ځنډیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو سلطنه بندیان به د سه شنبه تر ورځې پورې چې د مارچ 1 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په 2 غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور شو وویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبان ومنل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوري دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحي وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسې پذیري د په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي سل تنه زندانیان د مارچ 3 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنله چې په لومړي ګام کې به د دوی سلطنه بندیان خلاصيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 4 شنبه په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1 نیټې پیلېږي. ښاغلی خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی نن کابل ته روان دی. دا هڅې د هغه تړون برخه ده چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ وشو. امریکا په علني توګه له طالبانو سره خپله موافقه ستایلې او دا یو تاریخي فرصت بللی چې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو په موافقه کې یو شمېر مسلې شته چې یا مبهمې دي او یا هم په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي. له همدې کبله اندېښنې راپورته شوي چې دا موافقه شایي ونه کړی شي په افغانستان کې تلپاتې سوله راولي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 لاسلیک سوې موافقه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته اجازه ورکوي چې د امریکا د انتخاباتي کمپاین پر وخت خپل کړې ژمنه پوره کړي او له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي. خو یو شمیر څېړونکي خبرداری ورکوي چې واشنگتن طالبانو ته ډېر امتیازونه ورکړل او په بدل کې یې هغومره څه نه دي غوښتي. په دې موافقه کې د امریکا مهمه غوښتنه سمه نه ده روښانه چې طالبان باید په علني توګه له القاعده تروریستي ډلې سره اړیکې وشلوي. موافقه یوازې دا وایي چې طالبان به خپلو غړیو او نورو کسانو همداراز د القاعده شبکې په ګډون نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره دې د امریکا او متحدانو د امنیت پر وړاندې وکاروي. موافقه لیک دا هم وایي چې طالبان باید القاعده ته واضح پیغام ورکړي چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري او طالبان به له دې شبکې سره همکاري نه کوي او د دوی د جلب او جذب د فعالیت او افغانستان ته له ننوتلو به د هغوی مخه نیسي. خو په دې موافقه لیک کې د مشخصې ژمنې په اړه نه دي راغلي چې طالبان به له القاعده سره هر ډول اړیکې شلوي. په واشنگتن کې په وډرو ویلسن نړیوال څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا څېړونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امریکا غوندې په بیړه موافقه نه غوښته او په اسانۍ یې هر ډول غوښتنو ته نه ویلی سوای. خو امریکا چې دې موافقې ته لیواله وه د طالبانو لخوا له القاعده سره د اړیکو شلولو پر ځای دې ډلې ته د ځای نه ورکولو توافق هم کافي و. امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو خبره دایمي اوربند او واک ویشلو اړوند د بین الافغاني خبرو له بریالیتوب سره نه ده تړلې. د دې پر ځای د امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو له هغې ژمنې سره تړاو لري چې باید د تروریزم او داعش ډلې غوندې سخت دریځو ډلو پر ضد جګړه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل مشروط دی. مارک اسپر د فبروري 15 نیټه په واشنگتن پوسټ کې ولیکل که د طالبانو او اوسني افغان حکومت ترمنځ په سیاسي برخه کې پرمختګ دوام وکړي امریکا او متحدان به یې تر 2021 کال پورې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. خو که پرمختګ ودرېږي زموږ د وتلو بهیر به هم ودرېږي. خو دا خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه لیک کې نه ده ذکر سوې. د موافقې له مخې امریکا خپل ځواکونه ایستلی سي حتی که د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه دوام هم وکړي. همداراز په دې موافقه کې هیڅ ذکر نه دی سوی چې امریکا به څه ډول ارزوي او څاري چې آیا طالبان خپلې ژمنې پوره کوي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د موافقې تر څنګ دوه محرم اسناد شته چې د پوځیانو د خوندیتوب په خاطر یوازې د امریکا د کانګرس له غړي سره شریکېدای سي. د راپور له مخې په دغو اسنادو کې نظامي اقدامات راغلي چې په راتلونکو 13 میاشتو کې به کېږي. د دواړو لورو لخوا به څه ډول حملې نه کېږي او امریکا به له طالبانو سره د خپلو پوځیانو د موقعیت په اړه څنګه معلومات شریکوي چې د وتلو پر مهال ورباندې د حملو مخه ونیول سي. د امریکا د کانګرس غړي چې دا اسناد ارزولي وایي په دې اړه کافي میکانیزم نشته چې تایید کړي طالبان به موافقې ته ژمن پاتې شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې خوابدای شوی چې روانه اونۍ یې د کابل د سفر په لړ کې د جوړجاړي هڅو نتیجه ورنه کړه. مایک پامپیو په عین حال کې وایي دې ته خوشبینه دی چې افغان مشران به ژر یوې موافقې ته ورسیږي. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانونی افغانستان ته خپل سفر نه هیلون کوي وباله. پامپیو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وویل په دې مایوسه شوی چې روانونی د افغانستان د یو ورځني سفر په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جوړجاړي لپاره د منځګړتوب هڅو نتیجه ورنه کړه. د روټرز خبری آژانس د راپور پر اساس پامپیو چې د جی اووه هیوادونو له غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل له زړه وایي چې دا ورته ډېر مایوسوونکی و. خو پامپیو دا هم وویل هلو ځلو ته به دوام ورکړي چې د افغانستان په کړکیچ کې ټولې شاملې خواوې سولې او پخلاینې ته راضي شي او د افغانانو ترمنځ د خبرو لرلید ته خوشبینه دی. مایک پامپیو د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ یو ناڅاپه کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره یې وکتل، خو د دوی ترمنځ د اختلاف په هوارولو کې بریالی نه شو. پامپیو له افغانستان تر ستنېدو وروسته اعلان وکړ چې دې هیواد ته یو میلیارد ډالر مرسته په فوري ډول بندوي او یو میلیارد ډالر نور د راتلونکي 2021 کال له مرستې کموي. خو اوس دی خوشبینه شي چې دواړه مشران به روغه جوړه وکړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یو شمېر زندانیانو د خوشې کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی څارنوال د پنجشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د دغه فرمان له مخې به د هیواد له زندانونو څخه لاس سره بندیان خوشې شي. لوی څارنوال وویل په دغه فرمان کې ترهګر او د ملي او نړیوال امنیت پر ضد مجرم زندانیان شامل نه دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دولت د تدابیرو په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د زرګونو زندانیانو د خوشې کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په یوې خبری ناسته کې وویل د دغه فرمان لمخه به د هیواد د مرکز او ولایتونو له زندانونو څخه شاوخوا 10,000 زندانیان خوشی شي.
امروز ما شاهد صدور اولین فرمان در رابطه نن موږ د ازادۍ د سلپ ځایونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اساسي قانون او نورو قوانینو په اساس د یو شمېر زندانیانو د خوشی کېدو په تړاو د لومړی فرمان د صادرېدو شاهدان یو.
د افغانستان لوی سرنوال وویل د ولسمشر د دغه فرمان له مخې د عدلي او قضایي ارګانونو له متخصصینو یوې کمیټې ته سپارښتنه شوې چې تر 10 ورځو پورې په دې برخه کې څېړنې وکړي او له زندانونو نه د خوشې کېدونکو زندانیانو کره لیستونه چمتو کړي. لوی سرنوال وویل د دغه فرمان له مخې به په خوشې کېدونکو زندانیانو کې ښځې، ماشومان، ناروغان، د لوړ عمر کسان او هغوی چې د حبس موده تر 15 کلونو لږه وي او همداشان هغه زندانیان چې د جرم کچه ټیټه وي شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر هم د کرونا وایرس د ښه مخنیوي لپاره د لا تدابیرو د نیولو خبر ورکړ. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان له مخې امر کړی دی چې 10,000 زندانیان د افغانستان له زندانونو څخه د کرونا د ناروغۍ له امله خوشی شي. له بی خبرتیا وروسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
Stars and Stripes رسپانه لیکي چې د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به افغانستان د زرګونو زندانیانو خوشې کېدل پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې یو اساسي شرط د بندیانو خوشې کول دي. افغان حکومت او طالبانو د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې بندیان به خوشې کوي. رسپانه لیکي چې دا موافقه 2 ورځې وروسته تر دې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې دی ونه توانېده چې د ولسمشر اشرف غني او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د تیر کال د انتخاباتو پر سر رامنځته شوې ستونزې حل کړي. نو واشنګټن غواړي چې 1,000,000,000 مرسته له افغانستان وګرځوي. سټارز اند سټرایپس لیکي د سولې د خبرو د ځنډېدو عامل د دغو دوو سیاسي مشرانو ترمنځ اختلاف بلل شوی دی، ځکه چې له دې سره د حکومت د سولې د پلاوي ټاکل وځنډېدل او دا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د توافق یو بل اصلي ټکی دی. ورسپانه وړاندې لیکي چې حکومت د چهارشنبې په ورځ د سولې پلاوی معرفي کړ چې له طالبانو سره بین الافغاني خبرې مخته یوسي، او لږ مخکې تر دې اعلان طالبانو او حکومت وویل چې دوی به د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. تمه وه چې دا تبادله نږدې دوی اونۍ مخکې پیل شوې وای. افغان حکومت موافقه کړې ده چې د مارچ تر اخیره به سل تنه طالبان له زندانه خوشې کړي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې به د افغانستان حکومت نږدې 15,000 طالبان له زندانونو خوشې کوي، او د دې په بدل کې به شاوخوا 1000 تنه بندیان طالبان آزادوي. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د زندانیانو خوشې کېدل او د حکومت او طالبانو خبرې لکه څرنګه چې وخت ورته ټاکل شوی و تر هغه وخت وځنډېدلې. ورسپانه د خپلې خبرې کړې مقالې په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي تمه ده چې د طالبانو او حکومت استازي په راتلونکو ورځو کې مخامخ خبرې وکړي، او د دې خبرو په ترڅ کې د زندانیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو په اړه بحثونه وشي چې له دې سره به په افغانستان کې سولې ته لار هواره شي. یوې بلې امریکایي خپرونې فارن پالیسي بیا یوه بله مسله راخیستې ده. دا خپرونه لیکي چې په تیرو څو اونیو کې په سلګونو زره افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. ایران له څو هغو هیوادو څخه دی چې کورونا سخت ځپلی دی. په ایران کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پنجشنبې د ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې څه باندې 20,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې بیا د پنجشنبې د ورځې د شمیرو له مخې 4,000 تنه په کورونا مبتلا شوي دي. فارن پالیسي لیکي چې له دې ډلې څخه 500 تنه هغه افغانان دي چې په وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي چې شاید دغه کډوالو له ډلې څخه ډېر نور هم په کورونا اخته وي، خو په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص سم مرکز یوازې په کابل کې دی او د معایناتو نتیجه وخت غواړي. ازادي راډیو په منځني سبا دوه لس پرښنې په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. کابل شاریان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت لري. له کومې ورځې راهیسې چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې پر کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې رامنځته شوي، دغې مسلې د افغانستان پر وارداتو منفي اثر کړی او خوراکي مواد په بې ساري توګه لوړ شوي دي. یو شمېر کابل شاریان وایي د موادو د بیو له لوړوالي او بیکاری نشي کولای چې حتی لومړني خوراکي مواد وپیري. تفصیل د کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
په کابل ښار کې لښو خو دوه ونیو راهیسې د خوراکي توکو لکه د وړو غړیو بوري وریجو او داسې نورو بیې ورځ په ورځ لوړیږي. یو شمېر کابل ښاریان وایي د کرونا وایرس خبرېدو د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درولي او نشي کولای چې په دومره لوړو بیو حتی د اړتیا وړ لومړني خوراکي توکي وپیري. حاجی سید محمد او قمداغه آزادی راډیو ته وویل
پریرو 16 سات بودیم رو 19 سات والا آدم کشی دیافت میشه، دوزی دیافت میشه، خونه ها برادر در آسمان خیز زده، غریب یکی دیگه خودم میخوره. ولی بیان خواهید خونه های مردم یک دو بجارت پر تو بیروغن پر تو برادر بره یک منی مخاو کنه.
چه غریب مزدوری تر اونه وزی چی وکی؟ کرونا به یو کس وجنی او یو سره که غریبی اونه که طول پامیل در منززی بی وره کیمت در چه کیمت در بوره کیمت در اتل شپار سانه یو دم نون سو تجیک شل در بسوک واخلی در طول زوری در غریب نوزی.
د کابل ښار د خوراکي توکو دکانداران وای په روانه ونی کې د خوراکي موادو بیې په یو ځای نه دی ولاړ او هر ورځ مخ په لوړېدو دی. دوی وای دغه مواد له لویو مارکیټونو او همدا پلورونکو څخه په لوړه بیه پیری او په لوړه بیه پلوري. د کابل ښار د خوراکي توکو یو پلورونکی سنگر آزادی راډیو ته وویل
وړو مخکې مونږ 1500 اخیستل، اوس 2000 وریجې مخکې تقریبا 1300 اوس 2000 سل روپۍ وړي دا شل لیټره تقریبا 1250 روپۍ مخکې اوس تقریبا 1400 روپۍ ته ختلې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هیواد له شمالي هیوادونو سره بندرونه خلاص دي او واردونکي هڅه کوي چې په بازارونو کې د خوراکي موادو کموالی رامنځته نشي. سربیره پر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي اوس د تورخم له بندره پرته د افغانستان ټول بندرونه لکه اقینه، تورغونډۍ، شیرخان، حیرتان، چمن او سپین بولدک د افغان واردونکو پر مخ خلاص دي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پکې د صادرونکو هیوادونو لخوا یو لړ محدودیتونه رامنځته شوي او دغه محدودیتونه د بندرونو د بندېدو په معنا نه دي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا آزادی راډیو ته وویل
ما جلسات خود داریم با سکتور خصوصی روسی او امرای تحصیل پاکستان با وزیر
مغل خصوصی سکتور او همدار از پاکستان له سفیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره خبري کړي او هغه وویل چې دا زموږ پالیسی نه ده چې بندرونه وتړو. قزاقستان او ازبکستان هم ډاډ راکړی چې بندرونه به مخلاص وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت او خصوصي سکتور ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې په کافي اندازه خوراکي مواد موجود دي، خو د خلکو اندېښنو او ویرې د دغو موادو پر بیو ناوړه اثر کړی دی. افغان حکومت د خوراکي موادو پلورونکو ته خبرداری ورکړی چې د خلکو له اندېښنو دې ناوړه ګټه نه اخلي او له احتکار څخه دې په جدي توګه ډډه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
د امریکا متحد ایالاتونو په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره اړیکې لري او د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پور راپور کوي.
د امریکا د خزانه وزارت پرون د مارچ په 26مه په یو بیان کې وویل په نویو بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه شل مخکښ تجارتي شرکتونه، جګپوړي چارواکي او کاروباریان په نښه شوي دي چې یا د ایران د سپاهي پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کوو. د بیان له مخې دا شرکتونه او افراد همداراز تورن دي چې په عراق کې د کتایب حزب الله یا اصائب اهل الحق په څیر ایران پلو تروریستي ډلو ته وجون کې مرستې ورسولې او د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو د سپینولو په فعالیتونو کې ښکېلو. ویل کېږي دا شرکتونه او افراد یمن ته قاچاقي وسلې وړي. د ایران تیل چې امریکا یې پر خرڅلاو بندیز لګولی، د سوریې پر حکومت پلوري، په عراق کې پارونکي تبلیغات کوي او عراقي سیاستوال ګواښي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په متحدو ایالاتو کې کنګل کیږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملې اجازه نه ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن وویل ایران د مخکښو کمپنیو یو شبکه استخدام کړي څو په سیمه کې تروریستي ډلې تمویل کړي، د ایران د خلکو شتمنۍ واخلي او د ډلو ته یې ورکړي او د خپلو وګړو په پرتله نیابتي ډلو ته لومړیتوب ورکړي. په دې کمپنیو کې هغه ساختماني شرکت هم شامل دی چې په عراق کې سپېڅلي ځایونه او زیارتونه رغوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دا شرکت چې په ایران او عراق کې فعالیت کوي اصلا د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا په نویو بندیزونو کې د دې شرکت اجرایه رئیس محمد جلال معاب هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت د معلوماتو له مخې معاب چې د ایران د کرمان ولایت اوسیدونکی دی، د قدس ځواک د پخواني قماندان محمد قاسم سلیمانی لخوا په 2019 کال کې پر دې دنده ګمارل شوی و. سلیمانی سږ کال د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د امریکا د هوایي ځواک په بمبارۍ کې په عراق کې ووژل شو. متحد ایالات دا نوي بندیزونه داسې مهال اعلانوي چې د ایران پلوي وسلوالو په عراق کې څو خونړۍ حملې وکړې او واشنگتن بیا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې تر فشار لاندې دی. له بلې خوا ایران هم د کورونا ویروس د سرایت له کبله له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
جعفری پر استولې سمس کلی کې کورونا ویروس او سیاسي بے ثباتۍ د افغانانو لپاره لوی ګواښ دی. محمد قاسم قلمیار د تخار له شکمش ولسوالۍ لیکي کورونا خطرناک ده، هر افغان باید له دې ناروغۍ ځان وژغوري، وقایه تر درملنې بهتره ده. بشیر حبیب زای له لوګر لیکي کورونا خطرناک ده، پولیس او سرحد نه لري. حافظ جانان امیری لیش کمیشلی که لکرونا سر مبارزه پکارده. تازخان سمسور لننگرهار پراسته بولی سمسکیلی کلیدی کابل ده ده طالبان و ده پلاوی را تک مهم را تک ده نور سمس متاسفان سمن الوصل کیشی. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي طالبان باید د خپل بنديانو تر خوشي کې دوه وروسته اور بند وکړي بیا د سولې خبري. عبدالباری خان امرنګ له غزنی لیکي د سولې او د طالبانو د بنديانو د خوشي کېدو په برخه کې د افغانستان د حکومت دریځ استایي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان باید د بنديانو د ازادۍ په بدل کې خپل بریدونه کم کړي. حمیده اتل له غزنی بیا په یو اس ام اس کې طالبان غندلی دي. اته به جو دیر شته که شوی لند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتو له سرمنشي انټونی ګوتیرش سره په ټلیفون خبرې وکړې. د هر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه، څو دې هیوادونو ته د کورونا په وخت کې اکمالات سم ډول ورسیږي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په بهاءالدین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. او د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. دا سجیر رو پدی خبرونه که وران دیده کور کلی پروگرام لرو پدی پروگرام که دا موضوع چیرل شوی چی کرونا ویروس لیوی انسان سخه بلت سرنگلیشتی. خو مخ که تردی چی دی پروگرام تا مخه کرو دا نیمی نری پروگرام لرو پدی که پر حامله شزو دا کرونا ناروغی دا اغیز و پاره او ریدلشه.
نیما نری
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلاست. د دیونی په خبرونه کې به واوري چې کورونا ناروغي په امیدوارو او تیور کوونکو میرمنو باندې څه ناوړه اغیز لري. دغه ډول د میندو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟
بعضې مواد غذایي چې ویټامین سي لري دوی وخوري، لکه ترکاري باب یا هغه میوې چې ویټامین سي لري.
امیدواره میندې څومره د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي؟
عامله خویندې په درېیمه کټګورۍ د خطر د کورونا د ناروغۍ کې واقع دي.
که یوه امیدواره میرمنه د کورونا نښې نښانې ولري باید په لومړي ګام کې څه وکړي؟
عامله میندې چې د کورونا په ناروغۍ باندې مشکوکې وي په لومړي قدم کې دی باید د نسایي ولادي ډاکترانو ته مراجعه وکړي.
د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه مریم توخی یې درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وږمې جبارخیل خواورو.
کرونا یو خطرناک ناروغي ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نړۍ ډېرو هیوادونو کې خبره شوې او خلک یې اندېښمن کړي دي. په دې ناروغي هر څوک اخته کېدای شي، څه زاړه خلک او څه واړه. خو څرنګه چې د ماشومانو د وجود دفاعي یا ساتندوی سیستم پیاوړی دی که سمه پاملرنه ورته وشي ژر بیرته رغیدای شي. خو لویان ناروغان بیا له لوی ګواښ سره مخ دي چې په دې ډله کې امیدوارې میندې هم راځي. امیدوارې میرمنې تر نورو خلکو ژر په دې ناروغۍ اخته کېدای شي، ځکه چې د امیدواره میندو د وجود دفاعي سیستم تر نورو خلکو کمزوری دی. نو له همدې عمله باید امیدواره او تیور کوونکې میرمنې تر نورو خلکو ځان ته ډیره پاملرنه وکړي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری دا ناروغي د امیدواره میرمنو لپاره خطرناکه بولی او زیاتوي.
هغه وګړي چې د کورونا د خطرناک او وژونکو ناروغۍ پر اس فاکتور کې واقع دي، په اول قدم کې ټول صحي کارکونکي، دوهم هغه کسان چې مزمن ناروغۍ لري لکه د زړه ناروغۍ، د ځیګر ناروغۍ او د شکر ناروغۍ، دریم هم هغه خویندې میندې چې حامله وي، یعنی حامله خویندې، هغه په دریمه کټګوري د خطر د کورونا د ناروغۍ کې واقع دي، او هغه میندې چې شیدې ورکوي هغه د نورو وګړو په شان باندې دي، یعنی هغه ته د کورونا د ناروغۍ خطر عین همداسې دی لکه نورو وګړو ته.
ډېر ښکله نسیما چې د اوو میاشتو امیدواره ده د وینې د کموالي له امله په یوه خصوصي روغتون کې بستر ده. د خپل نوي ماشوم راتګ ته یې پوره تیاری نیولې دی او د خپلو تیاریو په اړه راته داسې وایي.
ایوان نخ ساتنو کی پناست باندې شو دی ورکی او پاک وساتی ار سار ولم بی پاک شو دو نمخ کی ځان پاک کی بیاغه ته شو دی ورکی امام کی به شو دی ورکی شپاسه به تیر سی بات هغه شو دی ونه کی اولر سی امام کی به شو دی ور ټول مکلی دی او قوم
د امیدوار میرمنو ترڅنګ وایت هغه میندې هم د ځان پاکوالی ته پام وکړي چې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي. د کابل ولایت اوسیدونکو مرضیه چې لو کور د باندې هم کار کوي وایي چې زه خپل ماشوم هر ورځ لمبو
زه ماشوم لرم تقریبا دیگه او کالو چې د شیدې ورکوم نو مخ کې نشي دغه مکروب نشي زه خبر شوای ما روزانه تقریبا 15 دقیقې 20 دقیقې زه د بستر ته زه په مار اچوم مار ورته ورکوم بیا ورسته د ټول هغه جوړ کړی د دغه سپری کوم ته ټول ځای کې یو څو دغه دروازه کلیک نه وځه خلاص پرې دم بیا ماشوم په خپل ځای کې به تسملاوه ماشوم ته روزانه ز غور کوم لامبل ورکوم دوه قدر د ټول ز خچوم د بیا د وبچه په ګرم او بو جوش او بو چواچوم څو دغه بیا پرې دم چې د وبل یخ شي بیا ماشوم په کې لامبم ورسته د دینه ز مخ چې د ماشوم په غو کې ونیسم ز د یو ماسک نه استفاده کوم ماسک خسته ده را سره دی او ماشوم سره میاوزایی خی زکه چه کله چه دی سره زه مقابل که ما مخ که نه اول زه ماسک اچاو ما بیا ورسته خپل تای گرم و بو بند زمین زه ما بیا ماشوم تجد شدی برکا ما.
کرونا طول خلق اندیخمن کردی او هر چوک حد سکوی چه دا ناروغی ورنه لریشی خو مندی بیا تر طول خلکو دیره اندیخنه لری زکه دوی هم د ځان او هم د خپل بچیانو په اړه اندیخنه لري. شهلا چې د اوو اولادو مور ده کور کې پخله خپل کوي او ډیره پاملرنه کوي چې خپل دغه مسولیت په خاتو غتر سره کړي. هغه د خپل وقایوي تدابیر په اړه ده سره ته وویل.
اول خو آشپزخانه باید ډیره منظمه وي، بل هغه مواد چې په دک چول کې باید پاک صفا پرولسی چې هیڅ نوع میکروب دک ته انتقال ونه وسی. څو وخت ډوډۍ باسي هر اولاد ته علایده علایده قاشق علایده پنجه علایده مثلا کوشش وکړی چې پلاس باندې ډوډۍ ونخري چون د لاسه طریقه امکان لري چې میکروب انتقال وکړي. او بل اولادو ته باید ویل چې خپل لاسونه پاک صفا پریمینځي چې هیڅ میکروب دې ته انتقال ونه.
د میندو ترڅنګ پلارونه هم د خپل اولادونو او کورنۍ د خوندیتوب په برخه کې هڅه کوي. محمد ګلاب چې درملتون لري د دې کار ترڅنګ د خپل کور په پاک ساتلو کې هم له خپلې میرمنې سره ونډه اخلي.
دی وخاون مسولیت له خځه سره خصوصا په دغه استراری حالت کې چې د وایروس کورونا په ټوله دنیا کې تقریبا خپور ده د وبا جهانی په شکل باندې په دی وخت کې یو خاون ته ضرور ده چې چیرې د خځه خصوصا سواد و نه لري هغه عامه په هوای دی باید په کور کې وکړي خپل خځه پوکا ځکه چې اکثره خوندان نظر د موږ تاسو عرف ده چې خوندان په بیرونی په سارا باندې نو خځه ته باید عامه په هوای ورکړي چې د غوډي حفظ صحه د غوډي ماشومانو حفظ سه او د خصوصان په دغه حالت کې د وایروس ته انتقال دوی ته وخی چې تر څو پرې پیښته نشي. دا شرعي خبره ده چې پیغمبر د خدای خپل بیان سره مرسته کړی ده د کور کارونو کې او موږ هم د مسولیت لرو ځکه موږ د لارې تعقیبو دا شرعي خبره ده.
ځین خلک بیا د کورونا په اړه ویر او اندېښنه بي ځای بولی او دا ناروغي حسيبه اوازه غني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګلبيبي کڅه هم پاکواله خ او ضروری بولی خو دا ناروغي په پاکوالي پورې تړلې نه غني.
هر چیر ته چې زوم خلق د چا سره نه نږدې کی نستړی مشي کوي وای کورولا د ک کورونا د غراغلې الله تعالی چې رضا یې نه ولا ک سوک یا کورونا ونیسی یا بل شي په دې باور نه امدا د خدای د رضا چې نه ولا ک پچا باندې په دې عقیده باندې زنه يم. 50 کال مخ کې و بار غلې او د خاله مې مړه شو او نیکه مې خښو نو خلق باندې چې نشو د هغه اجل راغلې.
کرونا یو خطرناک ناروغي ده او په وړاندې باید جدي تدابیر ونیول شي. د خبرونه په دې برخه کې مو د عام خلکو نظرونه پوښتلي دي چې دوی د کرونا ناروغي په وړاندې تدابیر څومره اړین ګڼي.
نفسه دانش یم د کارتینا وسخه هغه مې د چی خپل ماشوم ته شیدې ورکوي باید ډیر خیال وساتي چې پاکوالی مراعات کړي کنه خدای مکړه خپل او ماشوم به په کرونا اخته شي.
زمانم امنه فنا ده د پروان ولایت اوسیدونکو د کرونا وایروس باید ټول جدي ونیسو. په تیر هغه امیندوار مېندې باید خپل صحت ته ډیره پاملرنه وکړي، خپل نظافت او خپل خوړو ته باید متوجه اوسي ترڅو خپل ځان او خپل راتلونکي ماشوم د کرونا وایروس له خطره وژغوري.
منوم هسه د کارتینا اوسیدونکو يم. مونږ ډیر پام کوو د دې ناروغي د مخنیوي لپاره او هر ورځ مونږ څو واري باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځو او لاسونه باید خولي او پوزې یونسو څو د دې ناروغي مخنیوي وکړو.
دا چې کورونا د امیدواره او تیورکونکو میرمنو لپاره څومره خطرناک ده، مایند باید څه وکړي چې هم دوی او هم یې اولادونه په دې ناروغۍ ککړ نشي. په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل له نسایي ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، که په سر کې دا راته ووایاست چې د کورونا ناروغي اغیزې په امیدوارو میندو باندې او هغو میندو باندې چې دوی وړکی ماشوم ته شیدې ورکوي څه ډول دي؟ البته بعدي اغیزې
کورونا یو ویروسي مرض ده لکه ټول به موږ تاسو پوهیږو، او دا مرض او په اول خط کې همدغه امیدواره میندې زیاتر مصابه وي. امیدواره میندې که دوی مقاومت په زمان د حمل کې ټیټ وي، ډیری کم خونه وي، ډیری بعضي ویټامینه د عضویت کم لري، حتی هغه ویټامین چې موږ تاسو ویټامین سي ورته وایو په دې مایندو کې کم دی. یو څه دا مایندې خپل نه اخلي، له ډاره د سي فکر کوي چې البته سبب سخت دی موږ کې ویټامین سي، او څه هم دوی بعضن اشتها نه لري، د غل خاطر نه سي کولای بعضي مواد غذایی چې ویټامین سي لري دوی وخوري، لکه ترکاری باب یا هغه میوه چې ویټامین سي لري. په دې حساب دی مایندو کې دا امراض زیاتر وي، لکه موږ تاسو پیګو نور امراض که انفلوئنزا وي که عادي ریزش وي په دې مایندو کې ډېر دی. حتی وچ ټوخی دوی ته پیدا کیږي. د اراض هماغه څه موږ تاسو پیګو له یو عادي ریزش شروع کیږي، له یو عادي د ستوني وچوالی، د ستوني درد، پس لغه تبه، ریزش، عدسه، او بالاخره دا مرض سږو ته انتقال کوي او په سږو کې هم سبب د نفس تنګي کیږي، او نفس تنګي بعضن موږ تاسو پیګو سي سبب د مرګ هم کېدلی شي. اغیزې د مایندو ته اول هماغه د دغه راز پیدا کوي، دویم داسې په زمان د نفس تنګي کې که دوی ته او یا ماشوم ته اکسیجن ور ونه رسیږي، امکان د مرګ د ماشوم په دې کې ډیر ده، او ورپسې مرګ د مور.
ډاکټر صاحب، که دا هم راته ووایاست چې کوم ټکي باید میندې په پام کې ونیسي تر څو پورې له دغه خطر نه هم ځان وژغوري او هم خپل اولاد یا راتلونکی ماشوم وژغوري؟
په لومړي سر کې دا میندې هغه څو نقطې چې دي چې ټول خلک مراعات کوي، لکه افضل صحت لاسو، افضل صحت مخ، او اغوستل د ماسک دی په اجتماعاتو کې باید ونه وسی دوی، په بیروبار ځایو کې دا مایندې باید ونه وسی له خطر سره انتقال د مرض ته ډیر دی. او په بلې خوا دوی هغه مایندې چې ماشومان ته شیدې ورکوي، په جریان د شیدو ورکولو کې باید دوی حتماً ماسک واغوندي، لاسونه مخ کې تر شیدو ورکولو باید ووینځي، لکه په شل ثانیې چې موږ تاسو وایو په هغه طریقه چې پوهیږو چې لاس باید څومره پاک پریولسي صابون سره، دا ښه طریقه ده. او یا استفاده له انتیسپټیک موادونه، مخکې له شیدو ورکولو باید لاس په انتیسپټیک موادو پریولسي، پس لغه ماشوم په غېږ کې واخلي. بل ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی خپل ماشوم باید مچ نه کړي، نه خپله او نه هم نورو. په اصطلاح دا عادت ده په افغانستان کې وخت یو څوک له بیرونه هم راځي، یو ماشوم ګلاله ماشوم تر نظر راغی، هغه په غېږ کې اخلي، هغه ماشوم مچوي، او همدغه سبب د انتقال د دغه میکروب ډیر زیات کیږي. ویټامین سي هغه ویټامین ده چې په وجود کې ذخیره کیږي او له وجود اطراح کیږي. په اوبو کې موجوده دا ویټامین، یعنی جمله د شهمیت نه ده، منحل په اوبو کې ده. په دې اساس دوی باید دوامدار دا ویټامین نه واخلي. دا ویټامین په ترکاری بابو کې ډیر زیات دي، دا ویټامین په میوجاتو کې، هغه میوې چې په سره موږ تاسو وایي ستروز لري یا ترشی دي، په هغه کې ډیر زیات دي. دا هیڅ نه ضرر مند نه لري، باید ډیر مقدار واخیستي. فقط ماشومان
چون پتی پوری دی اغودی نسی اخسای، اما خوشبختانه سی دی مور شده طول ویتامین نلری، ویتامین سی هم لری، ویتامین سی طریق دی شده طفل انتقال کهی پا غاساس دی طفل مقامات دی ماشو مقامات دیر چک دیورد.
ازادي رادیو د نوې دنکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کورونا په اړه جوړه شوې و هم دومره تر بلې خبرونه پورې مو په لویو مهربانه خدای سپارم. د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو پوهیږئ چې د کورونا ویروس څنګه له یو انسان څخه بل انسان یا کورنۍ ته انتقالیږي؟ ولې ځینې خلک د کورونا ویروس جدي نه ګڼي او څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا له ویروس څخه وژغورو؟ دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی را اوروي. قدر منو دوستانو، د کورنۍ آرامه فضا هغه څه دي چې انسان ورته د بیرون چاپېریال له شور ماشور څخه پناه وړي او هلته ځان آرام او سکون احساسوي. خو په دې وروستیو کې د کورونا د ویروس له کبله د اکثره کورنیو سکون او آرامتیا له منځه تللې ده او اکثره خلک په سترس کې ژوند کوي. د کابل ولایت اوسېدونکي هیله هغه مېرمنه ده چې کورونا ویروس ویرولې ده. هغه وایي چې ټول پام یې دې ته دی چې څنګه ځان او کورنۍ له دې وژونکي ناروغۍ څخه وژغوري.
کورونا مرض خطرناک مرض دی. زه ډیر زیات تشویش لرم، اندېښنه لرم، ځکه چې کورونا مرض تداوی وغه نه لري او بیا موږ په داسې هیواد کې هغه کو ژوند کوو چې دلته امکانات بیخي کم دي. موږ کوشش کوو چې په کور کې توجه به ډیره زیاته ونیسو او اولادو ته خپله مثلا زه وظیفه لرم چې زما لاسونه په دې ټولو مینځم، د ورځې لاس دفي دومره کوشش کوم او اولادو ته هم وایم صابون مې د ټول وړې کور ته هغه مې زه د فونی او شایان می وړی دي. هغه ته همیشه په تاکید کوم چې لاسونه مو مینځي او توجه لرو. دی مرض ته د مرض خطرناک دی. موږ ډیر په تشویش کې دی مرض. موږ هیڅ ځای ته نوزو او په کور کې همیشه وخت زه دروازه قلفم، اولادونه په کور کې ساتم. وظیفه خو مجبوری ده، مجبور یې چرا شو. وظیفه کې ډیر احتیاط کوو او ځان ساتو. نو خدای دې موږ وساتي.
کورونا وژونکي ناروغي ده، نو ځکه خو په دې ډیر تاکید کیږي چې په کورونو کې حفظ الصحه ته ډیر پام وشي. خو د کابل ولایت اوسیدونکو احمد زای بیا خلکو شکایت کوي چې کورونا جدي نه نیسي.
نو دا ټول ته معلومه ده په افغانستان کې خو وروره ګله نه هیڅوک قصه کې نه دي. ته اوس ښار ته لاړه، ښار کې وګوره څه حالات ده. دومره مخلوق د خدای چې ګرځي تقریبا یو میلیون خلکو نه ډیر په ښار کې ګرځي. نه ماکس اچي، نه لاس مینځي، نه زه د فونی مواد کاروي، هیڅ شی نه کاروي. موږ ته وایي چې لاس چا سره مه ملاوي. موږ چې هر چېرته ځو هغه خپل غاړې ته راځي، لاس ورکوي. نو دې نه باید هر افغان ډاډه وکړي وروره لاس ورنه کې چاته غېږه ورنه کې څوک چې مریض وروره لرې وساتي ځان ماکس استفاده کی لاسونه پریمینځي. دولت هم دومره امکانات نه لري، هیڅ شم نه لري. لکه اوس بهرات ولایت وګوره، بهرات ولایت وروره ګل دیار افغانه دی، هر ملک ته وروره نفر روان دي، ټول په مرض اخته دي. دوی چې افغانستان ته راوړي، افغانستان ته راځي، نو تبن ټول افغانان وروره باندې مرض اخته شي.
بل خوا د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري وایي چې ځینې خلکو د کورونا له ویروس څخه هم ناوړه ګټه پورته کړه. د خوراکي توکو، د ضد عفونی توکو بیا یو په دوه لوړه کړه، چې دې کار د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. نو موړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د کورونا د مرض نوم چې راغی، دلته اوازه شوه چې قرنطین کېږي. نرخونه تقریبا په هره بورۍ کې 9000 افغانۍ پورې لوړ سو، چې همدارنګه موږ د ضد عفونی یا د مایع د شوي پخوا به ما اخیسته په 200 افغانۍ باندې یو بوتل. ابو راز ما واخیسته په 1500 افغانۍ. ما خپله واخیست. ظلم څه چې بیخي د وحشت بربریت نم تېری ده. ظلم خدا ده، ځکه چې په دې وخت کې باید موږ تاسو یو مسلمان دانې سود مشکل کې مواجه کېږي، هغې سره باید موږ همکاري وکړو، هغې ته لاس ورکړو تر څو هغه دا مشکل حل کړو. مثال در کوم چې په خو د ماسکونه تقریبا په 2 افغانۍ تمامېدل اوس نن سبا هر ماسک په 10 افغانۍ دسکه شي هم دغه سي دا ډېر ظلم دی د ظلم څخه موتل خبره نه باید په داسې حالاتو کې موږ په خپل خلکو باندې ورحمېږو ځکه چې موږ خلک ډېر غریب بیچاره خلک دي توان نه لري مثلا د یو دسکه شخصو توان نه لري کوم مفته نه ورکو هدا خپل قیمتونه خو باید ورته پورته نه کړو
ځینې خلکو بیا د کورونا وایروس دومره جدي نه دی نیولای د کابل د بګرامې ولسوالۍ اوسیدونکو ملک شاه وایي چې دوی په خپل کور کې د کورونا د وایروس مخنیوی په خاطر هیڅ تدابیر نه دي نیولې علت یې نوموړی دا بولی
هیڅ کور کې مې تدابیر نه دي نیولې هیڅ شی نه بالکل استفاده نه لرو د ماک سو دغه شیانو نه کور کې ما نه دی راوړی نه نه کوم آزاد زو آزاد راز هر شی آزاد دی ماجد کې کور کې هر چیرته کوڅه کې دغه هر چیرته مونږ آزاد ګرځو او آزاد شکر وایو کوم خبرې چې چا سره کوو هغه آزاد خبره ده سلام علیکی غیږ ورکو هغه پخوانی غوندې غیږ ورکو او لاس ورکو دا خو نه ده چې مونږ د مرض نه ډارېږو هغه ټوله د الله اراده ده او دا د الله د خوا ده مونږ د الله امر قبول لرو
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ظاهر وایي چې د کورونا وایروس باید جدي ونیول شي او په ورځ کې څو ځله باید لاسونه په صابون یا نورو ضد عفوني موادو پاک کړئ شي همداراز په بیرون کې د ماسک او دستکشو څخه ګټه پورته شي نورې خبرې به له نوموړي واورو
د مرض نه تېښته پکار ده نو د تېښتې کار دا هغه دی چې موږ تاسو خپل تدابیر ونیسو یو هغه ډله ییز مجالس چې دي چې مجالس جوړیږي د توی مراسم دي فرض مثال فاتحه خوانی دي یا اوس د بعضې مسایل دي دا خلق چې راټولېږي دغه مجالس باید په کلی صورت سره ترک شي مثلا کور ته ځې د کور ته ننوتونه مخکې صابون استعمال کړه لاسونه پرې مینځه د ټول صابون دغه لاسونه چې دی ضد عفونی دي او ضد میکروبات یې هغه واخلي په هغو باندې په هر ساعت کې باید لاس غوړ شي چرب شي یا که هغه څوک وس نه لري ضعیفه وي صابون دی او 15 روپۍ قیمت لري نو دستکش خو ضرور دی دستکشو نه دا د پوزبند نه دا باید ضرور دی نه استفاده وشي در حال داد دی په خاطر باندې چې ان دي ځان د پاره ګټه ده ان بل مسلمان ورور ته ضرر نه متوجه کیږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر منو دوستانو دا چې کورونا وایروس څه ډول ناروغي ده علایم یې څه دي څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا وایروس له شره وساتو دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د داخله او ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر نوراقه زاهد څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم مننه کوم ډاکټر صاحب چې موږ ته وخت راکړه په دې ورسې کې کورونا ناروغي ډیره زیاته د خلکو په ژبه ده اول خو به درته وایي چې دا څه ډول وایروس ده
دا وایروس البته په 2019 کال دسمبر میاشت کې په چین کې نوې کشف شو البته په خو نور وایروسونه وو دا تغیر شکل چې اوس د کورونا په نامه یادېږي ډیر زیات مړینه په جهان کې مې سره راوسته نظر نور وایروسونه او نور ساري هم راسته ډیر زر سرایت کوي او دغه سرایت دومره سری ده چې تقریبا مقابله ور سره ناشونه غوندې ښکاری
ډاکټر صاحب څنګه یو مریض پوښتنه چې دا کورونا وایروس لري
مریض پوهېدل خو مشکل ده ولې چې لکه نور ساري امراض غوندې دې مرض کې ډېر عمده علایم تبه ده چې مریض تبه لري او د ستوني خارښت او درد لري او د تبې په خوا کې نفس تنګي لري حتی په 100% واقعاتو کې اسهالات هم مریض ته پیدا کیږي خو تشخیص یې په دې نه کیږي ولې چې ډېر نور ویروسي او غیر ویروسي امراض دي چې ټوخی لري تبه لري د سینې تکلیف نفس تنګي پیدا کوي نو په دې خاطر اصلي تشخیص یې بیا لابراتوار کې
ډاکټر صاحب د کورونا د وایروس او د نورو ساري ناروغۍ سره څه توپیر ده
مشکل هم دی که د دې مشکل دا پیښ کړی دا چې زر سرایت کوي د یو نه بل ته همداسې سرعت ټول تقریبا پانډمي په نامه یعنی ټول نړۍ یې نیولی ده او نور هم په سرعت ده یعنی د دې تداوي نشته فعلا غیر له وقایي وقایه نه واکسین نشته د اکثر وایروسي امراض مقابل کې واکسین هم پیدا شوی او توبرکلوز چې ډېر مهم مرض ده او اوس هم خطرناک ده نو هغه په مقابل کې تداوی شته په افغانستان کې خو لله الحم په ټولو ولایتو کې شته اما د دې چون نوی وایروس ده تر څو تداوی نه ده وتلی په دې خاطر فقط د یو عادي وقایې چې ځان وقایه کې وزګورې مکتبونه او پوهنتونونه حتی نږدې د مساجد ټول بند شي په دې خاطر چې دغه خلک سره په اصطلاح اجتماع ونه کړي او د اجتماع په نتیجه کې زر ډېرو ته انتقال کړي.
کوم کسان دې وایروس ته ډېر مساعد کسان دي؟
تر دې دمه پورې چې موږ او تاسو غږیږو تحقیقات په مختلفو مملکتو کې روان دی او اکثرا هغه کسان چې سن د شپېتو نه بر ده یعنی تقریبا سپینګیرې حالت کې او دا نور زمیموي امراض چې لري حتی ښځو کې د عملداري ده او دا نور مرضونه چې لکه سرطان شو توبرکلوز شو بعضې نور مرضونه ولري هغوی باندې ډېر زر اثر کوي او اکثرا تر دې دمه پورې چې غږیږو په ماشومانو کې ډېر کم ده.
د کومو لارو نه دغه مرض انتقالیږي؟
زیاتر د تنفس له لارې او د لاس له لارې چې خصوصا یو بل سره لاس ورکوي یا مثلا یو بل سره مخامخ کیږي تنفس له لارې. اوس تحقیقات روان ده چې نورې کومې لارې خو زیاتر همدا چې لاسونه سړی زر زر ومینځي یا په دا سینیټایزیشن موادو یعنې پاکوونکو موادو باندې لاسونه هر ساعت پاکي او د یو د بل نه فاصله ونیسي حداقل یو نیم متر په اندازه. نو انشاءالله تر څو په افغانستان کې هغه شیوع نه ده کړی دا کوم کیسونه چې دي یا کوم واقعات چې دي دا وارداتي کیسونه دي یعنی د ایران او د نورو ملکونو نه راغلي دي بس همدا خبره ده چې باید وقایه او
یعنی څنګه وکړو چې د دې مرض نه ځان نه وساتو؟
فقط د لاسونو مینځل د ماسک استعمالول البته د نورو سره روغبړ نه کول لاسون لاس نه ورکول حتی په اجتماعاتو کې ګډون نه کول دا د مخنیوي لارې دي چې باید سړی همدا ډیر زیات مراد کړي. غیر لغې که خدای مکړه داسې اوس یو حالت چې په ایټالیا کې ده یا په ایران کې ده که د افغانستان کې راشي د افغانستان هغه په اصطلاح علمي سویه د خلکو ډیر ټیټ ده احتمالا بیا ډیر زر سرایت کوي.
ډیر زیات مننه.
تاسو نه مننه.
دا و د دې اونۍ د کور کلی خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري
پھر جام آگوستی پہ هر څوک کله خپل ځان ورکو نه پیدا يم تچې لمسک شي زب چی غکړم چی دا یس ما د مینې رستم درو یک هزار یس ما د مینې رستم درو یک هزار مال تو اپرین دی چورک بشما فلارا مال تو اپرین دی چورک بشما فلارا چار سمارن زورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان شم بیا چی رات تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چی رات تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بریم شی زمادا زرد سویر و بابتار